السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زده صفی الله ستان اگزام د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو وروسته نیم ساعته پښتو خبری خبرونه ته رابولم او رچی کابل پانتون ته نږدې د جمعې ورځې حمله د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو لخوا غندل شوې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي د دوی معلومات ښیي چې دغه حمله په لوی لاس پر کابل پانتون شوې. دغه سازمان دا حمله یو جنایت بللی دی. د هماره چې په کندهار کې د پرونی برید پاړه باندې د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې دغه برید د پاکستان د چمن سیمې رهبری کېده. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي.
سر کې د سو مهمو خبرونو سرټکی ملګرو ملتونو په کابل کې نننی برید ته په اشاره ویلي چې په وسلوالو نښتو کې په قصدي ډول د روزنیزو تاسیساتو په نشه کولو یو جنګي جنایت دی. په غزنی کې د ماین په چاودنه کې 15 ملکیان وژل شوي دي او د جبل طارق سترې محکمې حکم کړی چې د ایران د تیلو نیول سوی ټانکر به تر دېرش نورو ورځو پورې په توقیف کې وي. د خبرونو تفصیل ملګرو ملتونو په کابل کې نننی برید ته په اشاره ویلي چې په وسلوالو نښتو کې په قصدي ډول د روزنیزو تاسیساتو په نشه کول یو جنګي جنایت دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دوی موندنې ښیي چې نننی برید قصدن د کابل پر پوهنتون متمرکز و. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې پیښه کې اته تنه وژل شوي او درې دېرش نور ټپیان دي. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 7:10 دقیقه صبح امروز در مقابل دروازه دانشگاه کابل یک تجارت فاق افتاده که موتر نو کرولا بوده داخلش یک فرد مهاجم اتحاری. بررسی ما نشان میده که مشخصا هدفی جا نبوده، احتمالا هدف جای دیگه بوده و اینا میخواستن این مواد منفجره و سر دیگه جا انتقال بدن.
شغلی فرامرز دا ونه ویل چې د ځان وژون کې برید کوونکي هدف کم ځای وو. نوموړي زیاته کړه چې په دې برید پسې په همدې سیمه کې دوه مقناطیسي ماینونه کشف او شنډ شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دوی معلومات ښیي دا برید طالبانو کړی، خو د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې د کابل په نننی برید کې لاس نه لري. په غزنی کې د ماین په چاودنه کې 15 ملکیان وژل شول. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه نن غرمه په خوږیانو ولسوالۍ کې داسې مهال شوې چې د سړک غاړې ته ځای پر ځای شوی ماین پر یوه کرولا ډوله موټر وچاودېد. د شغلې نوري په خبره په وژل شوو کې یو ماشوم او څلور نارینه و چې دواړه د دوو کورنیو غړي ول. ملکي وګړي د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د سړک د غاړې د ماینونو ښکار دي. بلخو د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې یو سیمه ییز پولیس وژل شوی او دوه تنه ټپیان دي. د ننګرهار د والی وین عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویل
د چپرهار ولسوالۍ د ولزیو فامیلو سیمه کې نن سهار شاوخوا 11 بجې سړک تر غاړې ځای پر تشوي مین یو سیمه ییز پولیس شهید کړی دی او یو بل ټپي دی. همداراز په 14 کې یو ملکي وګړی هم ټپیان شوی دی چې ټپیان حوزوي روغتون ته لېږدول شوی.
د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو طالبان او داعش وسلوال دواړه د ننګرهار په ځینو سیمو کې فعالیت لري. په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د لسګونو تړل سوي روغتیایي مرکزونو فعالیت بیرته پیل سو. د دغې کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم نن ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو له سویډن کمیټې سره په اړیکه کې ویلي چې بیرته دې په دې ولایت کې خپل فعالیت پیل کړي. ښاغلی فهیم زیاته کړه
نن سار وخت د سویرن د کمیټې د میدان شار د دفتر سره تماس نیول شوی ده او ویل شوی دی چې کلینیکونه د خپل فعالیت بیرته آغاز کړي. موږ قسمن خپل فعالیتونه آغاز شروع کړي دي. چون نن د جمعې ورځ ده، اکثریت ادارې بندې وي، تړلې وي د جمعې د رخصتۍ له وجې. سبا به خپل مکمل فعالیتونه موږ د وردګو په ولایت کې له سره پرانیست.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار نن پر ټویټر لیکلی چې هغه 240 روغتیایي مرکزونه چې په میدان وردګ ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له کبله تړلي وو سره لننه بیرته فعالیت پیلوي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د روانې اونۍ په چهارشنبه په میدان وردګ ولایت کې د 240 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی وو. د دې کمیټې په خبره د همدې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه روغتیایي مرکز د افغان ځواکونو د تېرې اونۍ برید په غبرګون کې وسلوالو طالبانو د سویډن کمیټې ته خبرداري ورکړی وو چې په دې ولایت کې د خپل ټول روغتیایي کلینیکونه وتړي. په هغه برید کې څلور کسان وژل شوي. د لسګونو روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره د میدان وردګ ولایت زرګونه اوسیدونکي له روغتیایي خدماتو محروم شوي ول. د جبل الطارق سترې محکمې حکم کړی چې د ایران د تیلو نیول سوی ټانکر باید چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو د ماتولو تور ورباندې د تر دیرشو نورو ورځو په توقیف کې وي. دا خبره د بریتانیا لوی څارنوالۍ نن د جمعې ورځ کړې ده. د ایران د تیلو لیږدونکي دغه کښتۍ د روانې میاشتې په لومړیو کې د بریتانیا د شاهي سمندري ځواکونو په مرسته په جبل الطارق کې ودرول سوه. ویل کېږي دغه کښتۍ د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر خلاف سوریې ته تیل لیږل. د جبل الطارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو نن پارلمان ته وویل چې تمه لري له ایران سره د دې کښتۍ د خوشي کېدو د لارو چارو کار په مثبت ډول پر مخ ولاړ سي. پیکاردو وایي د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د روانې اونۍ په سر کې په لندن کې ولیدل او زیاته کړې چې دا لیدنه مثبته وه. د خبرونو پای.
فری بازار وچې دا افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې کابل پوهنتون ته نږدې د جمعې ورځې حمله د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو لخوا غندل شوې. ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي دغه حمله یو جنګي جنایت و. اخو د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي
موتر نو کرولا بوده داخل شهر در مجمع تاری بررسی ما نشان میده که مشخصا هدفی جا نبوده، احتمالا هدف جای دیگه بوده و اینا میخواستن این مواد منفجره و سر دیگه جا انتقال بدن.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې ویلي د کندهار پر امنیه قمندانۍ پرونی برید د پاکستان له چمن سیمې رهبری کېده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د جمهوري ریاست پر روانو ټاکنو کې د چارواکو امنیتي ځواکونو د مداخلې د مخنیوي لپاره تدابیر سنجولي.
زموږ غوښتنه هم له ټولو د داخلو خواوو څخه دغه ده چې دوی همیشه قانون ته احترام وکړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کړنو کې مداخله ونه کړي.
د وردګو په ولایت کې 24 کلینیکونه چې د طالبانو د ګواښ په خاطر تړل شي او نن بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوه. د سویډن کمیټې مسؤلون د پروګرامونو مسؤل خالد فهیم چې په وردګو کې کلینیکونه تمویل کړي وایي
منګه قسمه خپل فعالیتونه شروع کړي دي. چون نن د جمعې ورځ د اکثریت اداري بندي وي تړلې وي د جمعې د رخصتۍ له وجې. سبا به خپل مکمل فعالیتونه منګه د وردګو په ولایت کې لسره.
بیا محمد ماخام خیر رازول لمړی مطلب ته. کابل پوهنتون ته نږدې د جمعې ورځې حمله د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو لخوا غندل شوې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د دوی ویلي د دوی معلومات ښیي چې دغه حمله په لوی لاس پر کابل پوهنتون شوې ده. دغه سازمان د برید جنګي جنایت بللی. ځینو هیوادونو په کندهار کې د پنجشنبې ورځې خونړۍ حمله هم غندلې ده. د افغانستان روغتیا وزارت وایي د کابل په نننۍ حمله کې 8 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په کابل کې د جمعې ورځې حمله په لوی لاس د روزنیزو تاسیساتو په نښه کول او یو جنګي جنایت بللی دی. دغه ادارې په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې معلومات یې ښیي چې برید قصدن پر کابل پوهنتون متمرکز و. متحده عرب اماراتو هم دغه حمله په کلکه غندلې او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په نړۍ کې د امن او سوله یقیني کړي. د اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تر حملې 2 ساعته وروسته په خپله اعلامیه کې ویلي چې دغه هیواد د تاوتریخوالي، تروریزم او افراطیت د هرې بڼې پر خلاف دی. د افغانستان ګاونډي هیواد ایران هم په کابل کې د جمعې ورځې او په کندهار کې د پنجشنبې ورځې حملې دواړه غندلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د جمعې په ورځ په خپل اعلامیه کې دغه حملې چې د خلکو د مرګ ژوبلې سبب سوي غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښوولې ده. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله په کابل کې د جمعې ورځې د حملې ترڅنګ په کندهار کې د پنجشنبې ورځې حمله هم غندلې ده. شغلی عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې دغو بزدلانه حملو څرګنده کړه چې طالبانو د ادعاو برخلاف په خپل تروریستي سوچ او تاوتریخوالي کې کوم بدلون نه دی راوستلی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس پرامرز په کابل کې د سوي پیښې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
د سهار شاوخوا او نیم بجې د کابل پوهنتون ته څیرمه چاودنه وسوه. کورولا ډول موټر و چې یو ځانمرګ پکې ناست و. زموږ معلومات ښیي چې هدف مشخصا همدا ځای نه و او احتمالا کوم بل ځای یې د برید نیت درلود. شغلی فرامرز دا ونه ویل چې د ځان وژونکي برید کوونکي هدف دقیقا کوم ځای و. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د دوی معلومات څرګندوي چې دغه برید وسلولو طالبانو کړی دی. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي رسنوي ته ویلي چې د کابل په حمله کې دوی لاس نه لري. سره له دې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې په دې وروستیو کې چټکې سوي دي، خو په دغه هیواد کې ناامني لا هم ختمه سوې نه ده.
ازادي رادیو ته غوږیست. دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاره پنځه باندې خبرونه کوو.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ورزو کندهار ته د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کندهار کې پرونی برید د پاکستان له چمن سیمې رهبری کېده. پرون د کندهار د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ طالبانو ډله ییز برید وکړ چې تر سلو پورې کسان پکې مړه او ټپیان شول. ګڼ ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي، خو ځینې افغان پوځیان هم ژوبل شوي دي. رحمت الله افغان په دې اړه له کابله یو رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د ثبت شوي غږ له مخې ادعا کوي چې د کندهار ښار د تېرې ورځې حمله د پاکستان د چمن له سیمې طرحه سوې ده. ملي امنیت وایي چې د دغه حملې په جریان کې حمله کوونکي په منظم شکل له پاکستانه د مل اغا په نوم د یو کس لخوا سوق اداره او رهبری کېدل. د ملي امنیت په وینا دا د خبرو هغه برخه ده چې حمله کوونکي د ټلیفون له لارې له چمنه لارښوونه اخلي. طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د کندهار په ګډون ټولې حملې په افغانستان کې دننه طرحه او پلانېږي. تېره ورځ ناوخته د کندهار د امنیه قمندانۍ په ور کې موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله وسوه چې شاوخوا شپږ ساعته دوام وکړ. طالبانو د حمله مسولیت ومانه او ادعا وکړه چې کسانی امنی قومندانۍ ته ننوتلي او زیات امنیتي منسوبین یې وژلي او ټپیان کړي. خو د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی وایي چې حمله کوونکي قومندانۍ ته نه دي داخل سوي او په دروازه کې لمنځ اوړل سوي دي. د راپورونو له مخې په دغه پیښه کې اولس کسان وژل سوي او درې اتیا تنه نور ټپیان دي. د کندهار په امنیه قمندانۍ حمله د طالبانو یو له خونړیو حملو نه ده چې د ملي امنیت ریاست په وینا له پاکستانه رهبری کېدله. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې طالبان د داسې حملو وړتیا نه لري او دا ډول ډېری حملې په پاکستان کې پلان او طرحه کېږي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه حملې تر شا د پاکستان د استخباراتي سازمان لاس دی.
سازماندهی او امکانات برابرول او درسول داده د پاکستان د ISI په مالی مرسته او په تخنیکی مرسته عملات پلان کیږي او په افغانستان کې تطبیق کیږي. تاسف پدې کې داده چې وجل کیږي پکې افغانان کا په هغه څوک چې د عملات تطبیقي هغه افغان دی او چې څوک پکې وجل کیږي دا افغانان.
افغان حکومت په ځانګړي توګه د ملي امنیت ریاست د ځینو حملو په پلانولو کې د پاکستان استخباراتي سازمان ملامت بولي، خو اسلام آباد تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پودزل نن له هندي چارواکو سره خبرې کوي چې دا هیواد د سولې د هغې پروسې تاییدولو ته وهڅوي چې زلمی خلیلزاد یې پر مخ وړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او ثبات لپاره له طالبانو سره له څو میاشتو راهیسې خبرې کوي. مارکوس پودزل به هندي چارواکو ته د افغانستان په اړه د دغه هیواد پر اندېښنو هم وغږیږي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پوتسل به نن جمعه له جګپړو هندي چارواکو سره په نوي ډیلي کې وویني. جرمني د روان جولای په 1مه او 8مه په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مهم رول ولوباوه. دا خبری د جرمنی او قطر په کوربتوب وشوه. جرمنی غواړي چې هند په افغانستان کې د زلمی خلیلزاد د سولې پروسه تایید کړي. شغل پوتسل وویل دوی غواړي چې هند د افغانستان د سولې په پروسه کې لوی رول ولوبوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی راویش کومار د پنجشنبه په ورځ وویل چې سبا به دوی د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره چې د بین الافغاني دیالوګ مسؤلیت لري نظر تبادله کړي. د زیاته کړه باور لري باید په ټولو طرحو او پروسو کې د افغانستان د منتخب او مشروع حکومت په شمول د افغان ټولنې ټولې خواوې ګډون ولري. هر پروسه باید قانوني او سیاسي مشروعیت ته درناوی وکړي او باید د دې سبب نشي چې د قدرت داسې خلا رامنځته شي چې تروریستان او د نیابتي جګړې استازي ډکه کړي. شاغلی پوتسل په ډیلي کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دلته د دې لپاره نه دی راغلی چې هندیانو ته نصیحت وکړي، بلکې د دې لپاره راغلی چې د هند حکومت ته د افغانستان په اړه د روانو انکشافاتو په باب معلومات ورکړي. د وویل هیله لري چې هند به د افغانستان د خبرو په راتلونکو پړاوونو کې برخه ولري. پوتسل یادونه وکړه چې دا هغه څه دي چې خلیلزاد په پام کې لري او غواړي چې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو، خلیجي هیوادونو، ترکیه او د سیمې د نورو هیوادونو په شمول ټول پکې ګډون ولري. حاضر دمه د افغانستان د سولې پروسه امریکا په مخ وړي او روسیا، پاکستان او چین یې ملاتړ کوي. ټاکل شوی و چې په پیکنګ کې د افغانستان په اړه په وروستیو خبرو کې ایران هم ګډون وکړي، خو ایران په وروستیو شیبو کې له امریکا سره د خپل اختلاف له کبله د پیکنګ په غونډه کې ګډون ونه کړ. هندي رسنۍ وایي چې د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په افغانستان کې د موقت یا انتقالي حکومت یا د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه د هند پر اندېښنو هم خبري کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست په را روانو ټاکنو کې د چارواکو او امنیتي ځواکونو د مداخلې د مخنیوي لپاره تدابیر سنجولې دي. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې، جرمني، جاپان، بریتانیا او امریکا سفیرانو د یوناما له استازو سره په ګډه په ټاکنو کې د مداخلو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن په یو بیان کې د حکومت له مشرتابه غوښتنه کړې چې د ولسمشرۍ په را روانو ټاکنو کې د مداخلې د مخنیوي تضمین ورکړي. په دې اړه صالح محمد صالح رپورٹ جوړ کړه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ټولو اړخونو غوښتنه وکړه چې د جمهوري ریاست پر روانو ټاکنو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. دغه کمیسیون خپل غوښتنه په داسال کې مطرح کوي چې د انتخاباتو د ملاتړ ډلې یا ESG په استازیتوب د اروپایي ټولنې، جرمني، جاپان، بریتانیا او امریکا سفیرانو د یوناما له استازي سره پر دې موضوع له حکومتي مشرانو ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي. د انتخاباتو د ملاتړ په ډله کې د یوناما استازي د اروپایي ټولنې د سفیر په ګډون د ناټو او نورو عمده تمویلونکو هیوادونو سفیران شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د جمعې په ورځ په خپل اعلامیه کې ویلي چې سفیرانو د باوري انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د دواړو مشرانو د تعهد هرکلی وکړ. د یوناما په اعلامیه کې د ارګ د فبروري میاشتې هغو دوو فرمانونو ته هم اشاره شوې چې په انتخاباتو کې د دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو د لاسوهنې د مخنیوي سپارښتنه پکې شوې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم له ټولو اړخونو غوښتنه وکړه چې د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي. د دغه کمیسیون یو ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه هم له ټولو د داخلو خواوو څخه ده چې دوی همیشه قانون ته احترام وکړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کړنو کې مداخله ونه کړي او د دې ترڅنګ حتی د دې وکړي چې څه ډول دوی کولی شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکار واوسیږي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون وتوانېږي رڼې او شفافه ټاکنې ترسره کړي.
په پام کې ده د جمهوري ریاست انتخابات د تلې میزان پر شپږمه ترسره شي. د افغانستان اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د اتلو سو کاندیدانو په ډله کې شامل دي. لمخ کې اندېښنې شول سیوي چې دواړه حکومتي مشران شایي له خپل دولتي نفوذ او امکاناتو د ځان د کاندیداتوري په ګټه کار واخلي. د یوناما پیلامه کې له حکومتي مشرانو غوښتنه سوي چې په ښکاره د خپل اقدامات واضح کړي چې پر روانو ټاکنو کې د کوم کاندید په ګټه کوم چارواکی هڅه نه کوي او د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو کار نه اخیستل کیږي. د لامې په حواله د انتخاباتو څارونکې ډله یا ESG به را روان انتخابات په دقت څاري.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوښتنه ده. افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان ته څو وخت مخکې تللی و، هلته یې په ځینو مسایلو له پاکستاني چارواکو سره موافقه وکړه. د دغو موافقو د تعقیب لپاره څه کارونه شوي دي او تر اوسه پورې په کومو برخو کې پرمختګونه شوي دي؟ په همدغو مسلو باندې چې ډیری تمرکز یې په تجارت، ترانزیت او دوه اړخیزو اړیکو باندې دي، د آزادې اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې د افغانستان له لوی سفیر عاطف مشال سره مرکه کړې ده.
اغه څه چې د سفر په جریان کې دواړه طرفه په موافق شوي وو او یا اغه څه چې د آینده قدمولو لپاره هوکړه پیښ شوه، د یوګو د تعقیب لپاره په خاص میکانیزم باندې دواړو طرفو کار روان ده او تعقیبي مجالس جریان لري. موږ به په ډېر لنډ وخت کې د جاینټ کمیشن فار کنیکټیویټي یا جاینټ کمیټي فار کنیکټیویټي یو اعلان کوو چې دواړو طرفونه به سینیئر لیول افیشلز په دې کې وي، او په اینده وخت کې افغانستان به خپل خوانه او پاکستان به خپل خوانه او مواردو کې چې بحث دي شوی توافق ته رسیدلی یو، خصوصا تجارتي موارد، اقتصادي موارد او د کنیکټیویټي موضوعات په دې باندې به جدي کار کوي.
تاسو تجارت خبره وکړه، نو مونږ دلته بیا چې کله ولسمشر دلته و اسلام آباد کې، هغوی دلته یو غونډې ته وینا کړې او دا خبره کړې وه چې پاکستان او وزیر اعظم عمران خان ذکر کړې او نورو چارواکو چې افغانستان ته او دوی ته دا ډاډ ورکړی چې اوس به افغانستان مالونه د واګا د پولې نه تیریږي او په اټاری کې به خپل مالونه کته کوي. آیا دا درست ده چې پاکستانیان په دې اړه څه نه وایي؟
او له ډېر مخکې نه دا بحث وو، تر واګا پورې خو مخکې د موټرونو تګ راتګ کېده، خو اصلي مشکل افغان تجارانو ته دا و چې بیا به مالونه کته کېدل او تر اټاری پورې به بل موټر بل ټرک ته ختل. دا یو جنجال و. د موږ ډېره زړه غوښتنه دا وه چې تر اټاری پورې موږ ته اکسس راکړل شي، او هغه په دې مجلس کې پرنسپل پلی هوکړه په وشوه دواړو طرفو د پاکستان طرف دا ومنه. اغه تفصیل دي او ټیکنیکل بس به نورم جریان لري، خو په پرنسپ کې دا منل شوی ده.
او ترانزیت کې اکثر ډېر مشکلات خبره کې دا، نو اغه څنګه بیا کمیټې چې کوم د ترانزیت د نگرانۍ سرانه د پاره وایي ټیکا دغه میټینګ نه دي شوی، غونډه نه ده شوی د 2015 میاشت پاره سم کال نه، نو آیا څه امکان شته چې غونډه دایر شي او جوړ شي او دغه مشکلات حل شي؟
مونږ د د لیډرشپ په لیول باندې مجلس وسو، ډېر تعهدات وسو دواړو طرفو ته، دا کمیټمنټ موجود ده چې په دې مواردو کې سہولتونه راولو. خو دا چې په میډل لیول کې دا کارونه خطر سره شي، موږ د دې لپاره په یو خاص میکانیزم باندې کار کوو. موږ به د مسایلو د لا ښه تعقیب لپاره یو خاص ټاسک فورس باندې کار کوو، تر څو چې موږ وکوای شو هغه څه چې په وخت نه دي حل شوي او یا هغه څه چې توافق نه شوی رسیدګي نه درته شوي، دواړو طرفو ته په وخت باندې په میډل لیول باندې غوته رسیدګي وسي او یو بل سره دا کمیونیکیشن ژوندی وسي.
د خلکو تګ راتګ یو مهم شی وي په اړیکو کې، په تعلقاتو کې، خکولو کې. نو سپورټس ته لاړ شو، کرکټ ډیر مینوال لري په دواړو هیوادونو کې، نو څه امکان شته چې دواړه ښې لوبې وشي؟ ځکه مخکې یو ځل هوکړه وشوه بیا تعلقات خراب شول، هغه پاتې شو، نو څه داسې امکانات شته؟
موږ په هیڅ ډول د دې ممانعت نه کوو او نه تلاشي ممانعت نه کوو، دا تقدیر وو، دې ته به کار کوو. زه علاقه لرم چې ووینم چې افغانستان ټیم د پاکستان سره په سیریز ولري، او زه اوس پوره ډاډه یم چې موږ ټیم پوره جوګه ده چې خیلو بی وکی او دواړه خواوی د کرکټ مینوال خوند نه واخلي.
د پاکستان کې مو د افغانستان سفیر عاطف مشال سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه واوریده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
په میدان وردګ ولایت کې د 22 تړلیو کلینیکونو فعالیت نن بیرته پیل شو. دغو کلینیکونو ته تیره سه‌شنبه طالبانو ګواښ کړی و او پرسونل یې له ویرې نه و حاضر او تړل شوي و. د سویډن کمیټې وایي سبا به رسمن فعالیتونه تر ډیره پیل شي او نن یې قسمن پیل کړي دي. صالح محمد صالح ته به غوږ شو.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په میدان وردګ ولایت کې 22 روغتیایي کلینیکونه بیرته فعال شوي دي. دغه کمیټې د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې په بېلابېلو ولسوالیو کې دغه کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې تړل شوي دي. بلخوا د روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار هم نن په ټویټر کې تایید کړی چې هغه 22 روغتیایي مرکزونه چې په میدان وردګ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله تړلي وو سرلنه بیرته فعال شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دوی خپل فعالیت قسمن پیل کړی دی.
نن سار وخت د سویرن د کمیټې د میدان شار د دفتر سره تماس نیول شوی ده او ویل شوی دی چې کلینیکونه د خپل فعالیت بیرته آغاز کړي. موږ قسم خپل فعالیتونه آغاز شروع کړي دي په دې معنی هغه کلینیکونه چې څلوري ساعته خدمات عرضه کوي د نوکریوال صحي مسؤولینو نه غوښتي دي چې خپل وظیفو ته حاضر شي او فعالیتونه آغاز کړي. چون نن د جمعې ورځ ده اکثریت ادارې بندې وي تړلې وي د جمعې د رخصتۍ له وجې سبا به خپل مکمل فعالیتونه موږ د وردګو په ولایت کې له سره پرانیستو.
د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي و چې د میدان وردګ ځینو قومي مشرانو له طالبانو سره د کلینیکونو د پرانیستلو په اړه خبرې کړې دي. دغو کلینیکونو د میدان وردګ ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې فعالیت کاوه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی روغتیایي کمیسون دغو کلینیکونو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړه. دغه کلینیکونه وروسته له هغې وتړل سول چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د چنګاښ یا سرطان پرته لسمه حمله وسوه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی دغه کلینیکونه ځکه وتړل چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د حملې په اړه سویډن کمیټې کوم عکس العمل نه دی ښوولی. د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي و په هغه حمله کې د څلورو وژل سوو کسانو په منځ کې د طالبانو روغتیایي مسؤل هم شامل و. خو د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ تیر جمعه د افغانستان کمانډوز وکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکیانو په وجنې تورن کړل. دغه ادارې له حکومت غوښتنه کړې وه چې هغه حمله ژر تر ژره وڅېړي. د میدان وردګ اوسیدونکو شکایت درلود چې د دغو 22 کلینیکونو تړل کېدو له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د امریکا هغه ادارات کړ چې غنی یو امریکایي جنگي بیړۍ د دوی یو بی پلوټ الوتکه غورځولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دا خبر وکړه. پرون د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي و چې امریکایي ځواکونو د ایران بی پلوټ ډرون الوتکه وشته ده. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
ایران وایي د امریکا جنگي بیړۍ د هرمز په ستراتیژیک تنګي کې د ایران کومه بی پیلوټ الوتکه نه دی وشته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی نن په یو ټویټ کې ویلي چې ایران په هرمز تنګي یا کوم بل ځای کې کومه بی پیلوټ الوتکه له لاسه نه ده ورکړې. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي و چې تهران د خپلې بی پیلوټ الوتکې د وشتل کېدو په اړه معلومات نه لري. خود واشنگتن تورن کړ چې ځان او نړۍ احتمالا ګړنګ ته غورځوي. ظریف چې نیویارک ته تللی دا خبرې د ملګرو ملتو د غونډې په څنګ کې وکړې او امریکایي په دې تورن کړ چې هڅه کوي د بندیزونو په وسیله د ایران خلک کاختې ته اړ باسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل د امریکایي جنگي بیړۍ یو اس اس باکسر وروسته لدې د ایران بی پیلوټ الوتکه وویشته چې هغه د دې بیړۍ زر متری ته نږدې شو او بیړۍ تهدید کړه. ترامپ دا هم ویلي چې ایرانی بی پیلوټ الوتکې د بیړۍ له لوري د وشتل کېدو د خبرداریو پروا ونه کړه. ولسمشر ترامپ له نورو هیوادونو غوښتي چې ایران په دې خاطر وغندي چې د ده په وینا په خلیج کې د بیړۍ چلونې او نړیوالې سوداګرۍ آزادي له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د امریکا د قواوو مرکزي قمندان کنت مکینزی پرون پنجشنبه شپه وکړه چې د خلیج په ستراتیژیکو اوبو کې به د سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هلې ځلې وکوي.
اوس
هم راځو ځینو سمسونو ته چې زموږ اوریدونکو را لېږلي دي. لغې ډلې اقبال کندهار لیکلي طالبان د شپنیو عملیاتو په غچ کې په ملکیانو بریدونه نه کوي. د بادغیس له بالامرغاب هم یو اوریدونکي لیکلي دلته جنگ دی او لرې کلیو او ساحو ته د هوان ګولې ورېږي او ماشومان وژل کېږي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي پر ملکیانو باندې وسلوالې حملې او وحشیانه حملې غیر انساني دي او کوم ډله چې ملکیان په نښه کوي یو لوی جنایت ترسره کوي. فضل کریم درویش هم په جګړه کې د ښکېلو خواوو غوښتي چې په عبدالمنفع ځایونو برید ونه کړي. پښتو خبري خبرونه هم دلته ختمیږي. بل پروګرام سید سمی عباس وړاندې کوي. مهرباني.